السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د غبرګولی یا جوزا ولسم او د جون و منیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دهلی کې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د نړیوال سره سلی بای سی آر سی مشر پر مخ په زیاتېدونکو اقتصادي بحران او بېوزلۍ اندېښنه وښوده. ایلو فیلون پرون په یو ټویټ کې ویلي دي چې دای تر اوسه زیات خلک په کابل کې ویني چې د خپل کور وسایل پلوري چې په پیسو یې خواړه واخلي. هغه زیاته کړې چې د اقتصادي بحران په ژور کېدو سره په میلیونونو خلک له فقر او بېوزلۍ سره مخ شوي دي. د ښاغلي فیلون په وینا دغه بحران د نړیوالې ټولنې د هڅو له همغږۍ کېدو پرته نشي کابو کېدی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې ماشومان تر بل هر وخت اوس دې ته ډېره اړتیا لري چې ښوونځي ته لاړ شي. یونیسف پرون په یو ټویټ کې د زده کړې لپاره د نړیوال مشارکت د مالي موسسې د مرستو په مننې سره ویلي چې په دغو مرستو به په میدان وردګو ولایت کې د چټکې روزنې د یو مرکز ملاتړ وکړي. یونیسف دغه راز ویلي چې د ټولو ماشومانو د زده کړې د دوام لپاره د 15,000 ټولنیزو مرکزونو ملاتړ کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستو په ترڅ کې په بادغیس، روزګان او کونړ کې له زرګونو کورنیو سره د مرستو خبر ورکړی. د پروګرام په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې تیره اونۍ په دې ولایتونو کې نږدې 1000 کورنیو سره د خوړو او نغدو پیسو مرستې کړې دي. ټاکل شوی چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له هغو افغانانو سره وګوري چې جرمني او یا هم نورو هیوادونو ته روان دي. د جرمني د ډي پي اي خبري اجنس د راپور لمخې انالینا بیربوک به پاکستان ته په سفر کې پر دې سربیره په اسلام آباد کې د جرمني د سفارت او د جرمني د نړیوال همکارۍ د ټولنې له کارکونکو سره هم وګوري چې له میاشتو میاشتو راهیسې یې له خطر سره مخامخ د هغو افغانانو په ایستلو کې مرسته کړې چې په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته هغه هیواد ته تللي یا تښتېدلي دي. د روسیې لپاره د امریکا سفیر جان سلیوان وایي تمه نشته چې د واشنگټن او مسکو اړیکې دې په نږدې وخت کې ډېرې ښې شي. د دغو دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر دې نږدې د سړې جګړې وروسته حالات په څیر خراب شوي چې روسیې پر اوکراین بې دلیله یرغل پیل کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د اوکراین جګړه د خپل تاریخ د عطف ټکه یادوي او هدف یې د امریکا د سلطې په وړاندې پاڅون یادوي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له زیمبابوې دوهمه 500 اوریزه لوبه وګټله او دا لوبلړۍ یې په خپل نوم ثبت کړه. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتاک وایي چې افغان لوبډله تر اوسه ښه ځلېدلې.
تر اوسه په دې سیالیو کې افغانستان ډېر ښه لوبېدلی ده. په جدول کې په درېیم مقام کې ځای لري. د سترو هیوادونو څخه په دې سیالیو کې تر اوسه افغانستان مخکې دی او خپلو سترو سیالانو ته تر اوسه په دې سیالیو کې په سترو توپیرونو سره ماتې ورکړې.
دغه لوبې د نړیوال سوپر لیګ سیالیو لپاره ترسره کیږي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. نن د خوندي خوړو نړیواله ورځ ده، خو میلیونونه افغان ماشومان په تیره په خوارځواکۍ اخته دي. خوندي خواړه کوم دي؟
هغه خواړه دي چې نه تنها انرژي تامینوي، بلکې د متاسف د ژوند پر رشد او نمو کې هم رول لري.
سعودي عربستان اعلان کړی چې سږ کال ښځې بې محرمه هم حج ته تللی شي، خو افغان میرمنې وایي
زموږ دولت چې دی هغه اوس ښځو ته اجازه نه ورکوي چې یوازې دی ولاړ سي، که هغه مثلا د حج مراسمو ته اوسي نور هیوادونه اوسي.
کونړ کې د اور مړ کېدو ته ولسی حشر پیل شوی.
پښتنور جماعتونه کې موږ وینا کړل چې ټول هیڅوک پاتې نه شي، چې ټول لاټې کېږي ټول پاتې نه شي، نو صاحب ډېر ستونزه.
او د ایران شپاړسو ښارونو کې متقاعدینو مظاهره کړې دي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګې ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د سر موضوع دا ده چې نن د جون ومه د خوندي یا مسؤولو خوړو نړیواله ورځ ده. دا ورځ سکال داسې مهال لمانځل کیږي چې په افغانستان کې نږدې نیمایي وګړي کافی خواړه نه لري، او دغه راز د خوراکي موادو د بایو د زیاتوالي له امله هم ډیر خلک سالمه یا ښه خواړه د ځان لپاره نشي برابرولی. په افغانستان کې د خوړو د کمی له امله دغه راز په سلګونو زره ماشومان هم په خوارځواکۍ اخته شوي. نور په دې راپور کې اورو چې نوریاس نوري چمتو کړی.
دا په خوارزواکۍ د اخته یو ماشوم ژړا ده چې د اروزګان په مرکز د ترینکوټ په روغتون کې په بستر پروت دی. دا یوازې دغه ماشوم نه دی چې ورته کافي خواړه نه دي ورکړل شوي او په خوارزواکۍ اخته شوی، بلکې د ده په شان په سلګونو زره نور ماشومان هم په افغانستان کې په خوارزواکۍ اخته دي او همداراز په میلیونونو نور کسان هم د خوړو له کمی سره مخامخ دي او هر خواړه چې ورته پیدا شي پرې خپلې ګیډې مړوي. د ملګرو ملتونو په حواله د افغانستان شاوخوا نیمایي وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري، یعنې کافي خواړه نه لري چې ویخوري. نن سېشنبه د جون 8 د خوندي یا مسونو خوړو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. سکال دا ورځ د لا خوندي خوړو او د لا ښې روغتیا تر عنوان لاندې لمانځل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO دا ورځ هر کال د دې لپاره لمانځي چې د هغو خطرونو مخه ونیسي چې د خوړو له امله رامنځته کېږي، هغه په نښه او حل لارې عمومي او د انسانانو روغتیا له ښه کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په نړۍ کې هر کال په هرو لسو کسانو کې یو تن د خوړو له امله په ناروغیو اخته کېږي او زیاتوي، په داسې حال کې چې خوندي یا مسونه خواړه د ښې روغتیا نښه ده، نامسونه یا ناسالم خواړه یا غذا کولی شي ډېرې ناروغۍ رامنځته کړي. یوه مهمه ناروغي چې په افغانستان کې د خوړو د کمبود یا ناسالم غذایي سیستم په نتیجه کې رامنځته شوې، هغه په دې هیواد کې په خوارزواکۍ د په سلګونو زره ماشومانو اخته کېدل دي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ وایي سالم خواړه د انسانانو په وده او همداراز د ورځني انرژي په تامین کې خورا مهم رول لري او که ورته ونه رسیږي ډېرې ناروغۍ رامنځته کوي چې یوه یې هم خوارزواکۍ ده. خغلی راسخ تیر مخام ازادي راډیو ته په دې اړه چې د خوړو نشټوالی څه ډول ناروغي رامنځته کوي وویل:
متاسفانه د غذایی موادو نشټوالی د مختلفو امراضو خصوصا د خوارزواکۍ سبب بیا بلخاصه په میندو او په ماشومانو کې کیږي او د دې په ترڅ کې مختلف امراض منځته راځي چې متاسفانه ځینې وختونه دغه مرضونه چې د خوارزواکۍ په نتیجه کې منځته راځي حتی د انسانانو ژوند هم اخلي، خصوصا ګلالي ماشومان ډېر زر د خوارزواکۍ له امله له منځه ځي.
د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې شاوخوا 11,000 ماشومان د قحطۍ او خوارزواکۍ له کبله د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. د خوړو د نړیوال پروګرام د اټکل له مخې د افغانستان شاوخوا 19.8 میلیون وګړي په لوږه کې ژوند کوي. په افغانستان کې د خوراکي موادو بیه هم ډېرې پورته تللي چې ډېر خلک د اخیستو وس نه لري. ملګرو ملتونو ویلي چې سږکال په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستو رسولو لپاره 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري.
په راپور کې مو واوریدل چې د خوړو نشټوالی څه ډول ناروغي رامنځته کوي او دا چې مسؤون یا سالم خواړه د یو انسان لپاره څومره مهم دي. په دې اړه یو ځل بیا د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ وایي:
مسؤون خواړه د انسانانو په وده او همدارنګه د ورځنۍ انرژي په تامین کې ډېر خورا نقش لري او یو خورا با اهمیت او با ارزښت موضوع ده. مسؤون خواړه کوم خواړه دي؟ مسؤون خواړه هغه خواړه دي چې د ممتازو نه تنها انرژي تامینوي بلکې د ممتازو د ژوند پر رشد او نمو کې هم خورا عمده رول لري. نو باید موږ هیوادوال کوشش وکړي چې خپل ځان ته او همدارنګه خپل کورنۍ غړو ته مسؤون خواړه برابر کړي.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ وو.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
سعودي عربستان سکل اعلان وکړ چې خځې له محرم پرته هم حج ته ورتللی شي، خو په افغانستان کې بیا یو شمیر خځې وایي تمنه لري چې دوی ته د بیل محرمه په حج کې د ګډون اجازه ورکول شي. دوی دا خبره په افغانستان کې پنجونو او خځو لګول شوو محدودیتونو ته په کتو کوي. د طالبانو د حج او اوقافو او د امر بالمعروف وزارت په دې اړه تر اوسه راولاړو شوو اندېښنو ته ځواب نه دی ویلی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د سعودي عربستان د نوې پریکړې پر بنسټ مسلمان خځې له دې وروسته کولای شي بیل شرعي محرمه د حج فرضې د ادا کولو لپاره د هیواد ته ولاړ شي. دا لومړی ځل دی چې د عربستان دولت مسلمانو ښځو ته بېله محرمه د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکوي. خو په افغانستان کې آیا طالبان به اجازه ورکړي چې افغان ښځې بېله محرمه تر عربستان د حج لپاره ولاړ شي؟ کابل میشتي جولیا پارسي وایي طالبان هغو ښځو ته چې محرم ورسره نه وي آن دولتي ادارو ته د دننه کېدو اجازه نه ورکوي. دا خو لا ډېره لرې ده چې اجازه ورکړي له افغانستانه ووځي.
هغه محدودیتونه چې په افغانستان کې په خزو لګول شوی د اسلام په هیڅ ځای کې نشته. ان په عربستان کې چې یو اسلامي هیواد دی او ټوله مسلمانه نړۍ د عبادت لپاره هلته ځي، په افغانستان کې خزی نشي کولای له یو ولایت بل ولایت ته ولاړ شي.
د کندهار اوسیدونکي خون کې شبنم د عربستان د افریقا په افغانستان کې د عملی کې دوړ نه بولی.
خو زموږ دولت چې دی هغه اوس فعلاً ښځو ته اجازه نه ورکوي چې یوازې دی ولاړ سي بل هیواد ته، که هغه مثلا د حج مراسمو ته اوسي، نور هیوادونو اوسي، کره تګ اوسي، خپل هیواد ته یا هم نور هیوادونو ته تګ اوسي.
ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حج او اوقافو او امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارتونو نظر هم واخلو، خو ویاندویانو یې ځواب را نه کړ. په ورته وخت کې پر دینی مسایلو یو شمیر پوهان د دینی متونو له مخې بې له محرمه د څو ښځو سفر روا بولي. عبیر ضیایی چې په دینی علومو کې دکتورا کړي وایي
عربستان چې دینی او شرعي علومو کې پرمختګ کړی کولی شي چې اجتهاد وکړي او فتوا ورکړي چې اوسنۍ نړۍ سره تضاد کې نه وي، ځکه اسلام هغه څه مني چې د خلکو لپاره ستونزمن نه وي.
طالبان اوس لدی چې پر افغانستان واکمن شول پر خوځوی خورا سخت محدودیتونه لګولي. اوس مهال په افغانستان کې خزی بې له محرمه د اوګوت سفر اجازه نه لري. تر خوای لښپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي تړلي او په ډیرو دولتي ادارو کې له خوځو د کار حق اخیستل شوی دی. د دې ترڅنګ طالبانو په خوځو مخ پټول اجباري کړي او آن تفریحي پارکونو ته د دوی په ورتګ هم محدودیت وضع کړی. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت د شمیرو له مخې څه کال به له افغانستانه د حج په مراسمو کې د ګډون په موخه 15,502 اتیا تنه عربستان ته ولاړ شي. خدا نه وایي چې په دې شمیر کې څومره ښځې شاملې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
نولس اشاریه اته
څلور ویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې لګیدلی اور چې په ځینو سیمو کې مړ شوی، د زلغوزو او نخترو ونو په ګډون د څو کیلومترو په ساحه کې ډېرې ونې سوځولې دي. د کونړ د اوسیدونکو په وینا د دې ولایت د چاپې درې ولسوالۍ په تورتم ځنګل کې اوس هم اور بل دی او د سیمې خلک نن په حشر وروزی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې لګیدلو اورونو ډیر ځنګلونه سوځولي او په لسګونه زره د زنغوزیو او نختر ونو په ګډون ډیر نورې ځنګلي ونې سوځولې دي. د کونړ د چپې درې د بدګادي کلي اوسیدونکي جمال الدین تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په تورتم ځنګل کې اور تر اوسه نه دی مړ شوی. د هغه خبره پرون هم د سیمې اوسیدونکو هڅه وکړه چې هغه ووژني، خو نن د کلي له ټولو اوسیدونکو غوښتل شوي چې د دې اور د وژلو لپاره هڅې وکړي.
اور مهار نه دی، اور ته چې سبا ډېر خلک وځي تقریبا چې زموږ جماعتونه دي په څلورو جماعتونو کې موږ وینا کړله چې ټول هېڅوک پاتې نه شي او هر څوک ملاتړ
تر دې مخکې د کونړ د چپې درې اړوند ځینو ځنګلونو او د دې ولایت د نورو سیمو په ځنګلونو کې هم د اور د لګېدو راپورونه ورکړل شوي وو چې زموږ د سیمه ییز خبریال په وینا هغه تر ډېره کنټرول شوي، خو د نورستان په ځنګلونو کې د لګېدلي اور د مړه کېدو په اړه ضد نقیزې څرګندونې کېږي. د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرقیب تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د شام درې په ځنګل کې چې کم دوه اونۍ مخکې اور لګېدلی و اوس یو څه کنټرول شوی دی. نوموړي د دغه اور او د زیانونو په اړه یې وویل.
کوم اور چې په دره شام کې د نورګرام ولسوالۍ مربوط یاد لګېدلی و هغه تقریبا په اندازه د 15 کیلومتره طول کې ډېر بې حسابه قوي ځنګلونه ول، مهم مختلف هغه د نیالګي ول پکې چې د نخر او قیمتي نیالګي د جلغوزي او حاصلات د مسلمانانو ترلاسه کول نیالګي هغه ټول له منځه تللي دي. د خفغان خبره ده، دغه دویم د جودان اور بلو د نن شپاړسم تاریخ ده، نن فضل د خدا د یو څه مهر سوی ده او د ولسونو پیره په پیره دی کلیوال هلته ځي او دا ګنډې دا شاوخوا ته د منطقې صافۍ اور مهر سوی ده، یو 99% اور مهر سوی ده انشاءالله.
د نورستان او کونړ یو شمېر اوسیدونکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په بونی ځنګله د دې ولایت مرکز پارون ته نږدې په کانتیوا ځنګله او د غراز د نورګرام ولسوالۍ د شام درې په ځنګله کې لګېدلي اورونه اوس مړه شوي یا کنټرول شوي او د کونړ د چپې درې له تورتم ځنګله پرته چې اوس هم پکې اور بل دی په نورو سیمو کې اورونه کنټرول شوي دي. د نورستان او کونړ سیمه ایزو چارواکو مخکې په ځینو ځنګلونو کې د اور د مړه کېدو خبره کړې وه، خو په دې وروستیو دوه درې ورځو کې چې د دواړو ولایتونو په ځنګلونو کې د لګېدلو اورونو د دوام اداوې شوې له څه ویلو ډډه کړې ده. د نورستان او کونړ ولایتونو اوسیدونکي د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو ټولنو غواړي چې په راتلونکي کې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره دغو ولایتونو کې د اور وژلو لپاره لازم امکانات برابر کړي، ځکه د دوی په وینا د سیمې د خلکو اقتصاد تر ډیره پر همدغو ځنګلونو پورې تړلی دی. د نورستان او کونړ له ځنګلونو د لرګیو پر تولیداتو سربیره د غراز د ځنغوزیو له ونو خلک ډیر حاصلات راټولوي چې ډیری د چین په ګډون نورو هیوادونو ته صادرېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې نور کورنی راپورونه هم درته لرو، خو اوس د ایران اړوند یوه موضوع. د ایران په لږ تر لږه 1400 ښارونو کې د متقاعدینو د اعتراض په ترڅ کې د پولیسو لخوا د یو شمېر معترضانو د نیولو راپورونه ورکړل شوي دي. دغه معترضانو په تنخواو کې د انډول راوستو او د متقاعدینو د امتیازاتو د زیاتوالي غوښتنه کوله. تفصیل په دې راپور کې.
پرون دوشنبه د ایران د پلازمینې تهران او نورو ښارونو کرج، زنجان، اصفهان، عراق، کرمان، اهواز، مشهد، شیراز په ګډون په لږ تر لږه 1400 ښارونو کې خلکو مظاهرې وکړې. د ایران د کارګرانو خپلواکې اتحادیې ویلي چې ټاکل شوی و په تهران کې د متقاعدینو اعتراضه لاریون د برنامې او بودیجې د سازمان په مخ کې وشي، خو د زیاتو امنیتي ځواکونو د حضور له امله یې مخنیوی وشو. د اتحادیې دغه راز ویلي چې یو شمېر معترضان د ښځینه او نارینه پولیسو لخوا ونیول شول او یو نامعلوم ځای ته ولېږدول شول. د شیراز د اعتراض په اړه په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې یو شمېر معترضان ځینې شعارونه له ځان سره لېږدوي چې پکې لیکل شوي زموږ دسترخوان خالی دی. د راپورونو له مخې په تبریز کې له معترضانو سره نور خلک هم یو ځای شوي وو او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. د پرونیو اعتراضونو ګډونوالو غوښتنه کوله چې په تنخواو کې د انډول رامنځته شي او د متقاعدینو میاشتنۍ تنخواوې د 10% زیاتې شي. په وروستیو کلونو کې په ایران کې متقاعدینو، ښوونکو او کارګرانو د خپل معیشت د وضعیت په وړاندې په کراتو کراتو اعتراضونه کړي چې ډیر ځلې د امنیتي ځواکونو له سخت غبرګون سره مخ شوي دي. د ایران اقتصاد چې د امریکا لخوا پر دې هیواد لګول شوو اقتصادي بندیزونو له امله له مخکې ځپل شوی، د کورونا خپرې شوې وبا هم ډیر زیانمن کړی. ویل کېږي چې د کورونا له امله شاوخوا 2 میلیون کسان بیکاره شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې په ایران کې د انفلاسیون یا تورم کچه اوس په 45% ده.
له خبرونو ور اخوا،
له خبرونو ور اخوا ټولګي کې مهم درته په زړه پورې مطالب راټول کړی دي، خو په پایل کې راځي دا وورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. احمد تکل د دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې.
د امریکا چاپ انترسپټ مجلې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د قربانیانو هغې غوښتنې ته کتنه کړې چې پر ولسمشر جو بایډن یې په افغانستان کې د بشري بحران په حل کې د مرستې غږ کړی. خبرونه لیکي په افغانستان کې د بشري بحران یو علت د افغانستان بانک د شتمنۍ کنګل کول او د دې شتمنۍ د ویش لپاره د بایډن د ادارې پریکړه ده. په دې اړه د 13 فبروري میاشتې د پریکړې له مخې د دې شتمنۍ نیمایي د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړې کېږي، خو لیکوال استدلال کوي چې د دې پیسو ډیره برخه د قربانیانو د کورنیو پر ځای ښایي د وکیلانو او حقوقي چارو پر مصارفو ولګول شي. د دې پیښو د ځینو قربانیانو کورنیو په تیرو کلونو کې د سپتمبر د 11مې د حملو په قضیه کې پر طالبانو دعوه کړې، او ځکه د بایډن ادارې د افغانستان بانک نیمایي شتمني د دوی د دوسیو د څېړنې د لګښتونو لپاره ځانګړې کړه. د انټرسپټ د راپور په دوام کې د هغې ټولنې د مرستیالې خبرې راغلي چې نوم یې دی د سوله ییزې راتلونکې لپاره د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنۍ. کیلی کمبل چې تازه له افغانستانه راستنه شوې ده ویلي دي د افغانستان خلک د وچې ډوډۍ د لاسته راوړو لپاره ساعتونه په کتارونو کې درېږي او هره خوا په خوارځواکۍ او نورو ناروغیو اخته ماشومان لیدل کېږي. نوموړي ویلي دي چې د افغانستان خلک د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤل نه، بلکې دوی هم د امریکا د خلکو په څیر قرباني شول. انټرسپټ د میرمن کمبل له قوله زیاتوي چې نوموړي وایي که دا پیسې له افغانانو واخیستل شي نو د خواشینۍ خبره به وي. یوریشیا ریویو خبرونه د افغانستان لخوري د اسلامي دولت ډلې یادایش د ګواخ موضوع راخسته ده. خبرونه لیکي په افغانستان کې د داعش حضور د منځنۍ اسیا د هیوادونو او نور نړۍ لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. په مطلب کې د داعش ډلې د هغې ادعا یادونه شوې چې وایي تیره میاشتې د افغانستان له خاورې څخه د تاجکستان پر لور څو توغندي وویشتل. دا برید هم د طالبانو او هم د تاجکستان چارواکو تایید کړی و، خو په برید کې چا ته زیان نه و اوښتی. یوریشیا ریویو زیاتوي چې پر تاجکستان د داعش دا برید ښایي چې پر طالبانو د امنیت اعتبار نشي کېدی او طالبان د هغې ژمنې په عملي کولو کې پاتې راغلي دي چې د افغانستان له خاورې څخه به بل هیواد ته ګواښ نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په خپل نوي راپور کې ویلي اسلامي دولت ډله او القاعده شبکه به له 2023 کال مخکې د افغانستان له خاورې د نړیوالو حملو د ترسره کولو توان ونه لري. طالبان هم ټینګار کوي چې داعش ډله په افغانستان کې تر ډیره له منځه تللې ده، خو په تیرو څه کم لسو میاشتو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دې ډلې د پلازمینې کابل په ګډون د څو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی.
د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې له کورنیو او نړیوالو کمپنیو سره د افغانستان د قانونو د استخراج لپاره د قراردادونو پروسه چټکه کړې ده. په دې ترڅ کې د بریتانیا د میتال شرکت یو پلاوی وړمه ورځ له طالب چارواکو سره کتلی دي او دغه پلاوی غواړي چې په کابل کې یا په ټوله کې په افغانستان کې په کرومایټ ډبرو باندې پانګونه وکړي. په عین حال کې د چین د ایم سی سي کمپنۍ مسؤلین هم چې د مس عینک د کان قرارداد یې ترلاسه کړی په کابل کې دی او پرون د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال سره کتلی دي. نوریاس نوری د اقتصادي چارو له کتونکي ازرخش حافظي سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه دا پوښتنه کړې چې ولې د طالبانو حکومت د قانونو د استخراج لپاره له کمپنیو سره د قراردادونو د پروسه چټکه کړې ده.
د طالبانو حکومت سخت اقتصادي مشکلات سره مخامخ ده. نړیوال مرستې ورباندې قطع دي او په رسمیت پیژندل شوي نه دي، نو په دې خاطر باندې دوی هلې ځلې کوي چې د داخلي منابعو څخه امکانات ترلاسه کړي تر څو خپل جنګي ماشین او امنیتي ساختار او دولتي سازمان وچلوي. او هغې لپاره خود ډېر پیسې پکار دي. آسان ترین لار یې همدغه دی چې معادن په قراردادونو کې ورکي، هم خصوصي سکتور د افغانستان ته او هم خارجیانو ته.
حافظ صاحب، د قانونو په برخه کې هغه کورنیو او نړیوالو قوانینو ته په پام، په دغو قراردادونو کې شفافیت ستاسو په نظر څومره په پام کې نیول کیږي؟
دا چې په دا قراردادونو کې شفافیت شتون لري که نه لري، د دې اټکل اوس مخکې له وخته دی. اما دا شی ویلی شو کله چې په یو رسمي او پیژندل شوي بیدنګ یا په اصطلاح مناقصه کې دا موضوع اعلان نه شي، ټول بین المللي مؤسسات په خبر نه وي او غټ شرکتونه چې په معدنو کې کار کوي پکې ګډون ونه کړي او دا یو اړخیز وي او یوازې یو یا دوه هیواد پورې مربوط وي، نو دلته بیا رقابت نه شي کېدلی او دلخواه قیمت د هغه هیواد هلته تحمیلي کم چې په مارکیټ کې بیرقیب پاتې شوي دي.
بلې حافظي صاحب، د دغو قراردادونو یو بل اړخ هم حقوقي دی. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې نړیوال مشروعیت نه لري. آیا دغه قراردادونه چې دا حکومت کوي قانوني دي او د هغو کمپنیو سره یا نړیوالو کمپنیو سره چې کیږي له مشروعیت څخه برخمن دي؟
دا چې آیا دا مشروعیت لري یا نه لري، په بینالمللي کچه هغه هیوادونه حق د قراردادونو د امضا لري چې په رسمیت پیژندل شوي وي او اقتصادي او سیاسي کنوانسیونونه یې امضا کړي وي. هغه هیوادونه چې په رسمیت پیژندل شوي نه وي حکومت یې، نو اربیتریشن یا هغه حل منازعات د قراردادونو چې په هغه کې پیشبینی کیږي د یو معتبر موسسې له لارې نشي کېدلی، لکه مثلا اربیتریشن آف لندن، بورس مارکیټ، یا مثلا نیویارک یا فرانکفورت. دغه امکانات څخه څوک ګټه نشي پورته کولی. او بل دا چې اوسنی حکومت د دې تجربه نه لري چې دغسې ستر قراردادونه په حقوقي لحاظ سنبال کړي. نو زما ویره دادا چې امکان لري د افغانستان ګټې پکې خوندي ونه ساتل شي او بیړنۍ بڼه ولري د دغه اوسنۍ مشکل د رفع کول لپاره د دوی حلې ځلې وي او موخه یوازې همدا وي چې یو اندازه پیسې ترلاسه شي. او که دا موضوع وي څو الخیزه مشکلات افغانستان ته پیښي. اول دا چې خو معدن د یو نسل ملکیت نه دی، د ټول نسلونو د افغانستان لپاره د راتلونکي لپاره باید دا وساتل شي. دوهم دا چې بین المللي قراردادونه باید د بین المللي معیارونو او نرخونو پر بنسټ وي. اوس مهال د مثال په توګه دا سکاره ډبرې مونږ یې صادرو، بین المللي قیمت څخه ډېر په ټیټ قیمت کې دا ځي. حال دا چې په دنیا کې قیمت تر یو سلو پنځوس ډالر پورې رسیدلی دي. زموږ قراردادونه د ډېر لږ پیسو په مقابل کې ترسره کیږي. نو د افغانستان د منافعو د ساتنې لپاره موږ ضرورت لرو چې د ټول ملي امکانات څخه ګټه پورته کړو، او دا هغه وخت ممکن دی چې افغانستان د یو سیاسي مناسب بستر څښتن وي. او تر څو چې دا سیاسي بستر رامنځته نه شي، هر قرارداد د افغانستان په ګټه نه وي او د نورو په ګټه وي.
د اقتصادي چارو شنونکی ازرخ شافیزی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادۍ راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادۍ راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لری زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي. د ویبپاڼه آدرس دی azadiradio.com. د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. اوس هم ورزو ستاسو یو شمیر پیغامونه ته.
السلام علیکم، زغنا خان مجاهد د لوګر لسمه پای سر سماج کې ما او پس سلام. زموږ د کوچانو مشکلات چې په افغانستان کې ډېر په مشکلات سره مخامخ دي، او جعفری حکومت کې موږ له مشکلات سره مخامخ وو، او اوس په اسلامي امارات کې موږ مشکلات ډېر به حد زیات ورور چې موږ مالچرونو ټول زور واکو لاندې کړی دي، غصب کړی دي، موږ ته مالداري دي، مننه مالچرو الله سره ورکړی دي لاس موته دي. نو هغه چې د ورور موږ اوس په سیمو کې نه پرېښودل کېږو، حکومت کارونه هم رامنډې بندې ورور موږ کروندو ته هم نه پرېږدي، چې موږ مالداري وو هغه هم له لاسه ورکړه دي، موږ مالچرونه چې دي هغه هم غاصب دي، یا کوم وخت منجای منډې موږ استوګنې کړې دي، هغه سیمو کې هم څوک موږ نه پرېږدي، او بعضې کوم کوچیان چې مالداره دي د موږ هېڅ د مالداري د استوګنې ځای نهشته. چې ورور پاکستان په موږ باندې بارډرونه تړلي دي، موږ ټول استوګنه د ځمي په موسم باندې په پاکستان باندې وه، هغه نه موږ را شر شوي وروره، او دلته په داخل کې چې د موږ له انسانانو مالداري ډېره خرچه لري. موږ دا هیله لرو له اسلامي امارت نه دا هیله لرو چې د موږ مشکلاتو ته باید متوجه شي، له پاکستان او له ایران سره د مالداري په باره کې تجارتونه خلاص کړي، چې د کوچیانو وده برابره شي. د کوچیانو نن سبا ډېر غټ مشکل ده په افغانستان کې. السلام علیکم.
هلمند ولایت ته کده چول سوالی ته خبر کوم، دا نه ارزو ده چې ورور ارته مستی راځي، موږ غریبان ته نه رسي، دا ګړ مشران طالبان متي باید موږ سره مرسته وکړي، موږ سره کومه کوشش ده د مشران په لاس د مستی نه ورکی دا خلک چې راوړي موږ ته خپل تقسیم وي ولا کده غوا ته وار راځي، موږ سره ته خپل لاره نه لري، باید موږ سره کومه کوشش.
السلام علیکم، زه محمد احمدی یم. خیر خبر کوم د پښتو ولایتي مېرستاني مشتاګونه نه درته راځي. موږ افغانان ته مرسته ما کوي، مرسته نه غواړو، سوال نه کوو. موږ افغانان غیرتمن خلک دي، په خپلو مټو باندې نفقه ګټلای شي، او په افغانستان کې تاسې کارونه برابر کوي، او په افغانستان لرې نه سعودي عربستان تاسو نه ډېره مننه، او تاسو نه هیله کوم چې دا کار وکړي. افغانان مرسته نه غواړي، افغانان په خپلو مټو باندې روزې ګټلای شي، افغانان غیرتمن خلک دي. وسلام، احترام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
اوریدونکو په همدې سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته رسیږي. په کابل کې د سهار 8:30 شوې. په راتلونکي نیم ساعت کې زما همکار سید سمیع عباس ستاسو کوربه دی.